تر لوړوالی لري او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو دوهمه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشخصه ده، او دغه لوړ او ځوان غرونو له جملو څخه یو په خپله راکي یا هم یا شوز غرونه په نامه سره یادېږي، چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي. د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري او د جیولوجي په درېمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د افلاش کوم غرونه چې مو ولوستله، دا غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر درېمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګي ساحې لري او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدلی دي، چې لوړه څوکې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6000 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو زکون او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځوونکي آتشفشانونه چې اور غورځوي. دغه آتشفشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي، او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري، نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې دي ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنې په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکړو، د رنګ لویه زلزله چې وه هغه په خپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1963 کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله، چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي، چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کوئ او ځوابونه پیدا کوئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم: امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه وه؟ دوم: دریم سوال: د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که که چیرې غلط وي نه نوشته. که نور نادرونه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنه وګړي، سکون کو زه برېښنا غمخوار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس مې د نهم ټولګي جغرافیا مضمون او هم لوسته. هیله ده چې تاسو ټول قدرمنه وګړي زده کوون کې برات رو او جوړ او صحتمند او سیږي او د صحت جامې به پتن وي. خو زده کوون کو زما تاسو د نن ورځې نوې لوست دی په یونیټ 2 کې، یا هم دویم فصل کې دی چې زما تاسو د نن ورځې درسي موضوع د استرالیا د وچې په حق لده. نن ورځ به موږ تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو، او په حق له به یې بشپړ معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې تاسو ټول خواږه زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، زما ستاسو د نن ورځې لوست د استرالیا د وچې په حق دی. په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړله. همچنان موږ تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لویې وچې، د اروپا لویې وچې، د افریقا لویې وچې او امریکا لویې وچې په هکله معلومات لوستلي وو. خو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د وچې په هکله معلومات لاسته راوړو، او په هکله به یې بشپړ وپوهیږو. نو هیله ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي متوجه اوسئ. ورځ زده کوونکو، استرالیا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ته د لوی وچې نوم یې ورکړی دی. ځکه د دې لویې وچې برخه چې ده درې پر څلور برخه دښتې نیولې ده، او استرالیا د 230 درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي تر منځ، او د 115 او 145 ختیځ طول البلدونو تر منځ موقعیت لري، چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی، او هم چنان د دې تر څنګ استرالیا په شمال کې د او روپورا سمندرګي چې د کار پینتار ی خلیج دی او همچنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري، یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استرالیا له یو چې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي. البته دا لویه وچه زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2568 کیلومتره ته رسیږي، یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2568 کیلومتره ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغلل، نو په هغه وخت کې انګریزانو خواغوی د 1900 کاله څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنیس په نامه سره دغه لویې وچه کله چې یاد سوله، دغه اصطلاح چې وه د دې دپاره چې کارېدل، دا په خپله یو لایتني اصطلاح وه چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لویه وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه پخپله انګریزان وه. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وه، چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وه، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سوي وه، دا د استرالیا او آسیا لویې وچې تر منځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ شي، یعنې د دغو پلونو په واسطه سره چې جوړ شوي وه، د دغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د 1600 کلنه پروسه ده، یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه به آسیا ته تګ کېدی، دا پخپل 1600 کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره توده شوله، یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله. سمندرونو د اوبو سطحه جګه شوله، ورځ پر ورځ باندې په زیاتېدو شولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه غوړه کړله، د یو کوچنی ټاپو غوندې واوسېدله، چې کابو 1500 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینهوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14 او 18 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منسوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په 1600 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کار پارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو ګنی ته مخامخ ودرېدله، چې د دې بیړۍ کپتان ویلیام جانسن وو. بیرته جیوا ته وګرځېدله، او په 1800 میلادي کال کې بیا بل هایلنډۍ بیړۍ چلوونکی وو، چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده، چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته، چې په هغه وخت کې د نوې هایلنډ په نامه یادېده، مسافرت وکړه. او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پېژندنې او مسعا کولو احساس نو. نو لومړنی برتنوي استرالیا ته چې کله ورسېده، لومړنی کپتان ویلیام امپایر په نامه سره یادېده، چې په 1800 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوسیو اوسېږئ، چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویې وچې ته کوم نوم ورکول شو، او لومړني خلک څوک وه چې استرالیا لویې وچې ته ورغلل، د آسیا وو او استرالیا ترمنځ څرنګه تګ راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو، راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لویې وچې یا هم د استرالیا د ټاپو په هکله، طبیعي جغرافیه په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کېږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویله چې 25,568 کیلومتره مربع ته رسېږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د پخپله د ځمکې د کورې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم باندې سوی دي، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل سوی دي، چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دښتې دي چې نسبتا د ځمکې لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د ځمکې په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دښتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دښتې او شګلنې سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیرازه برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لویه زیرمه یې برابره کړې ده چې هم د اوبو لویه سرچینه بلل کېږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یا هم لوړې دي چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کېږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بېلابېلو برخو باندې تقسیم شوې ده چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لویو وچې غرونه چې دي په خپله لومړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش درې زره کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دي د 300 کیلومتره څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي، او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلی دي، چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي، چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره شې سیمې جوړې کړې دي، یا هم شې سیمې برابرې کړې دي چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري، او هم شې اوبه پکې کې د اوبو شې سرچینې جوړې کړې دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې شته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنۍ سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي چې ستر اهمیت لري. همدارنګه د پل درګیارزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څانګه بلل کیږي چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې ترڅنګ که درمونه وګللی زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د استرالیا په منځنیو برخو کې د منګ دونل غرونه دي، چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمېرل کېږي، یا هم یو له مسکوراو غرونو چې دي هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې باید موږ او تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې ترڅنګ د همار سیالي په نامه سره یادېږي، او لوړه څوکه چې ده په خپله د بروس په نامه سره ده، یعنې د همار سیالي کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکه چې ده د بروس په نامه سره یادېږي، چې کابو 1200 متره څخه زیات لوړوالی لري. او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې سطحې شته چې د کمبریالی په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متره څخه زیات ندی، یعنی د 800 متر څخه زیات ندی، او د 800 متر څخه کښته راځي خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنو کډرمن زده کوونکو، خدای دې کې تاسو په دې باندې پوسی او اوسیږي، او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت، همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په حق له البته د چې مور تاسو مکه هم یادونه وکړل استرالیا مور تاسو د لوی وچی په نام سره نو سو یادوري خو ځینې کسان ورته د لوی وچی نوم هم ورکول کی ځکه استرالیا چې و مخکي شاوخوا چارچاپېر چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل خو کله چې د تودوخه حرارت درجه ور باندې زیات وسو نو په هغه وخت کې دغه کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس بل په ویل کې دوه باندې پیل وکړ نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړه نو په همدې کبله سره موږ او تاسو اوس ورته لویې وچې نوم نه سرکولی نو استرالیا له یو کوچني لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوچني وچ له جملو څخه شمېرل کېږي نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د څلورو خواوو په هکله مهم معلومات لاسته واوسېږي د طبیعي جغرافیې په هکله یې هم پوهېدلي واوسېږي نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا سپارنه په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي راځو سوالونه تکراروم لومړنی سوال د استرالیا موقعیت په هکله خپل معلومات ولیکي دویم د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړي دریم سوال د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلي نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسېږي او همدغه معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د الله په مان پر لوی څښتن تعالی مو سپارم
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو وکړه لیسه کون خو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ما د لسب ټولګي جغرافیا مضمون او هم لوستا هله د چتا ستور کا درمنه وکړه لیسه کون کو برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه وم په تن وی تر نو ځکون کو د چز مرستا سون او هم لوستي نو هله د چي تیر ورځې لوستره وم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانم سره لوستلی او سړي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وی کول لیسه کون کو مخکله دین چې زستا سودن ورځې لوست پیل کم تاسو ټول خو ځکه کون کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانو سره نوٹ کړی قدرمنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې دشتي او شګلنې سیمې هم شنه د ترڅنګ شوی یعنی حیواناتو په حق لبه معلومات ولرو ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی هله د شي تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو د لوست په پر رسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ البته درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درش پټې سپې نه پیل کیږي بیا تر اوی سپې پورې خوشحال کولای زده کوونکو د لوست په پیل پښه بو کې لمړی مراجعه تاسو زموږ تکرار هیوا د افغانستان اواری سیمې دشتي او شګلنې سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زموږ تکرار هیوا د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه او سیجو او هم چې نن زموږ د هیوا د طبيعي جوړښتونو او توپوګرافي جوړښت ته متوجه او سیجو نو زمکي د پلو د تکچیر موږ او تاسو په دکټ سره وګورو نو موږ تاسو د زموږ ګران هیوا د افغانستان زمکي په درو برخو باندې ویشل شو چې لمړنی برخه یې خپل د غرونو برخه ده دویمه برخه یې لری لوري سیمې دي او دریمه برخه یې اواری سیمې دي د غرونو لری خو موږ تاسو ټول پیژنل هغه جګي او لوري سیمو ته ویل کیږي چې د لوروالي یې د سمکي لسد هي څخه په زیاته کچ سره او سیږي او لوري سیمې هغه سیمو ته ویل کیږي چې په هغه کې شکل نه سیمو او سیږي او هغه سیمې کې لکه غونډي غونډي دشتي صحراګان یا ویډیا موجوده او سیږي اواری سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لند یعنی شګلنی سیمې ونوسی چې فقط اواری او صفاف محیط لرونکي کی سیمو له جبرو څخه شمیرل کیږي نو موږ او تاسو ویلې سو کډر منځ کوونکو هغه سیمې چې هلته غرونه نوي او بل لګول د اوبو سرچینې نوی موجودی نو د اوبو سرچینې نوی نو اورشت ډیر لږ دی چې دغه سیمه بیا د دشت او صحرا بلل کیږي یعنی په هغه سیمه کې چې نه غرونه موجود وي او بولا کول او د اوبو سرچینې هم منبع هم نوی پښښتون ونلري نو دغه سیمه بیا په دغه سیمه کې اورش په کم اندازه سره دی او دغه سیمه د صحرایي سیمو په نامه سره یادي چې زموږ تکران هیواد په افغانستان کې زیات شمیر دشت موجود دي چې و دشت د هغو له جملو څخه د شیرمه ماهی دشتا او د بلخ او د امو سیند ترمنځ شګلنی دشتې دي چې د لویدیځ څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوي دي او لا هم نورې غځېدلې دي چې دغه دشتې چې دي په خپله نیم صحرایي اقلیم لرونکې ځانګړتیاوې لري چې یعنې په پوره اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري. دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکې صحرایي سیمې دي ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادیږي چې شګلنه دښتې له شیرخان بندر څخه تر خمابه پورې رسیږي. د دې تر څنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزری په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دښته ده چې د صدیقي شګلنې دښتې په نامه سره یادیږي او هم چنان د چهارنسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري چې صحرایي اقلیمې لري وچ او تود دي او په دغو برخو کې د کوانتاري رسوبات پای ته رسول شوي دي چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومیږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دښته لري. ټوله شګلن شګې پکښې موجود دي او په لغمان کې بیا د کمبیري او سرخ قانونو دښته ده چې د پاملرنې وړ دښتو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه دښته هغه دښتو ته ویل کېږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایي ځانګړتیاوې پکښې کې یعنی دا بیا صحرایي لرونکي اقلیمونو جملو څخه نه شمېرل کېږي خو د دغو دښتو یا پراخوالی چې دي یا هم لوړوالی چې دي 500 متره پورې څخه لږ دي خو 500 متره ته رسېږي او اقلیمي ځانګړتیاوو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بېلابېل چاپېریالونه جوړ کړي دي چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دښته په کاپیسا کې د ریګوان او هم همدارنګه نورې دښتې هم د یادونې وړ دي چې موږ او تاسو کولی شو چې د هغو په باره کې سرچ وکړو معلومات وکړو او معلومات یې په حقله لاسته راوړو. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافي جوړښت کې زیات شمېر هواري او شګرنې دښتې لري. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان هواري او ژورې او شګلنې سیمې په حقله معلومات په لوستل وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هېواد د ژو په حقله معلومات ولرو. تاسو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصاد یې مکمل ټوله پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانۍ په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي چې دغه حیوانات موږ تاسو نسو کولای په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري. د دې تر څنګ حیوانات شنګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري. نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانۍ سیمو کې ژوند کوي او د دې تر څنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کېږي. خو زموږ د هېواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل سوې ده چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کېږي. د دې تر څنګ کچیر موږ او تاسو د ګرځندویانو پراکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولې دي. زموږ هیواد یو شمېر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو څارویو له جملو څخه چې دي هغه په خپله لکه مارخور ده غرسه ده مارکوپرو غرڅه ده خط غرڅه ده و ورین پرانګ دي سپینوزانو ده او یو شمېر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټ ځایونه او د اوسېدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکښې روزل کېږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي. که مثال موږ ووایو پخوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدله ببرا او د امو تر غاړو به و پړانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدله. لیوان او ګیدړې او سره لنجیانې به په وچکالۍ کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سرې ګیدړې یې ځانګړي طبیعي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرني غرسې بیا د واخان په درو کې
د هغو په شاوخوا کې موجود دي. همدارنګه غرنی وزی چې غرنی په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي سته په دښتو کې هم موجود دي او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمیرل کیږي چې مختلف ډوله حیوانات په دغو برخو کې روزل کیږي. په پلنډ او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو درنه او قدرمنه زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې له 3 ډوله الوتونکو څخه زیات شمیر حیوانات پکښې کې روزل کیږي او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې شته چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل سوي دي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده چې دغه سیمه یو شمېر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. لیوه دي او همچنان د دې تر څنګ بله دغه شي ده په دې سیمه کې چې روزل کیږي هغه نولي ده، د ماښام سقالی دي او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. شین توغی دي، زرکان دي، مژي او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کیږي او د دوی د ژوند دپاره اړتیاوې هغه کومې اړتیاوې چې دوی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدرمنو زده کوونکو، بله برخه چې ده چې حیوانات پکښې روزل کیږي هغه د ستف سیمه ده چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکښې روزل کیږي چې د هغو له جملې څخه یو شیشګی دي، دوهم پخپله موږک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کیږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د الپین سیمه ده چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یې هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي چې دغه سیمه پخپله په پامیر کې د غرنۍ وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرنۍ پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کیږي، چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کیستا تور رنگ کارغان چې دی چې هغه په کوم سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمه چې الپین اقلیم ولري په هغه سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کیستا په دې سیمو کې شته، او همدارنګه زری زرکانی، غرنی زرکانی، یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کیږي، او بل زرکانی چې دی هم چې موږ تاسو زرکه ورته وای هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کیږي او په کور کې نه روزل کیږي. زانی دی، مرزانی او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کیږي. اخرنی هم درنو زده کوونکو، اخرنی کې صحرایي سیمې اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپله د صدیکي په تودو شګلونو دښتو او د فراه او سیستان په بیلابیلو مختلفو سیمو کې مختلف ډوله حیوانات روزلي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مارکو او نور صحرایي سیمې یو شمېر ژوي دي چې ډول ډول موږکان په دې سیمو کې روزل کیږي، یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته او دوی کولی سي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي. ګیدړه هم ده چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولی سي. سورلینډانې دي، حشرات او ششدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي. همچنان موږ په هغو ژورو په هکله که چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو، نو د اقلیمي بېلابېلو ځانګړنو له مخې څخه هره سیمه بېلابېل حیوانات لري چې بېلابېل اقلیمونو کې ژوند کوي. نو یو شمېر کورني څاروي هم د ستپ په سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي، د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو پر کول کې ګټه اخیستل کېږي او دغه د پوستکو شیدو غوښو او غوړیو څخه د عادیاتو له پلوه لوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې دا زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده نموج ویلی شو. دغه سیمې چې دي په هره سیمه کې مختلف ډول حیوانات شمېر کوي چې هر یو خپل ذات ځانګړی اقتصادي ارزښت لري. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د نن ورځې د لوست په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او یو څه پوسي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو. تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې دوه ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې بلیکي او وروسته به یې له خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، صحرایي سیمې تشریح کړي، یعنې صحرایي سیمې کومو سیمو ته ویل کېږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کېږي؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، ژبې څه شي ته ویل کېږي؟ آیا ژبې ژوندي موجودات دي؟ که چیرې ژوندي موجودات دي نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې. نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې